په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجمل اند مو د ازادي راډیو دی مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجلې ته هرکلی کوم. په تخنیکی برخه کې را سره طاهر روشان همکاري کوي. دوستانو، په دې نیم ساعته خبري مجله کې له هلمند، کندهار او پکتیا څخه د وروستیو امنیتي پیښو په اړه رپورټونه لرو. همدارنګه د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ پر څرنګوالي هم رپورټونه لرو. خو پیل له خبرونو کوو. رضوان مراد په سټوډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
السلام علیکم. د پکتیا چارواکی وی د دې ولایت د جانخیلو ولسوالۍ په بشپړ ډول د افغان امنیتي ځواکونو تر واک لاندې راغلې ده. افغان مقامات وی د هلمند ولایت په ګرش ولسوالۍ کې د طالبانو یو بریت 15 افغان سرتیري وشل. او چین یو ځل بیا پر هند غږ وکړ چې د هیمالیا د غرونو په لړۍ کې له لانجمنې سرحدي سیمې خپل سرتیري وباسي. خبرونو تفصیل. د پکتیا چارواکی وایي د دې ولایت د جانخیلو ولسوالۍ په بشپړ ډول د افغان امنیتي ځواکونو تر واک لاندې راغلې ده. د پکتیا د والي ویان عبدالله حسرت نن ازادي راډیو ته ویل، په ټولو هغو سیمو کې چې جګړه پکې روانه وه، د افغان دولت وسلوال ځواکونه د افغان دولت وسلوال مخالفان ځپل شوي دي.
یو سلو اتت تلویخ تنه وسلوال مخالفین چې شلو تنو څخه زیات پاکستانی ملیشی وی وجل شی وی دی، چې په دې کې یو شمیر لوړ پوړي قومندانان هم د دوی شامل وو، او یو سلو یو شتنه نورې ټپیان شی وی دی. هر لستنه افغان سرتیری هم په دغه جګړه کې شهیدان شی وی او ولس نور ټپیان.
د پکتیا جانخیلو ولسوالۍ د څه د پاسه لسو ورځو راهیسې د افغان امنیتي ځواکونو او د افغان دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ د جګړو شاهد وه. د مرګ ژوبلې په اړه د افغان چارواکو ادعا بیا د طالبانو لخوا رد شوې ده. افغان مقامات وایي د هلمند ولایت په ګرش ولسوالۍ کې نن د طالبانو یو بریت 15 افغان سرتیري وژل. دا حمله چې د مقاماتو په خبره درې وسلوالو وکړه، د ګرش ولسوالۍ د پیسو د تبادلې په یو بازار کې شوې ده. د طالبانو یو ویان په هلمند کې د نننۍ حملې مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. ګرشک د هلمند له هغو نارامو ولسوالیو څخه ده چې په دې وروستیو کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د سختو جګړو شاهده وه. د کابل په قرباغ کې تیره شپه په یوې ځانوژونکې حمله کې یو بهرنی سرتیری وژل شوی او د یو افغان ژباړونکي په ګډون شپږ نور ټپیان دي. سیمه ییزو مقاماتو ویلي چې حمله کوونکې ځانوژونکې د ښځو چادري پر سر وه. په دې پیښه کې وژل شوی بهرنی سرتیری د ګرجستان تبه دی. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. پاکستان د نوې کابینې نن د دې هیواد د ولسمشر ممنون حسین پر وړاندې لوړه وکړه. د صدر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ چې د پخواني صدر اعظم نواز شریف نږدې متحد دی، د نوې کابینې غړي یا د شریف د دورې وزیران او یا هم د هغه ملاتړ دي. نواز شریف د تیرې جولای میاشت په 28 نیټه د پاکستان د سترې محکمې لخوا د مالی فساد په قضیه کې له واکه لرې شو. د شریف د مسلم لیگ نون ګوند غړی خواجه آصف په دې نوي حکومت کې د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ټاکل شوی دی. د کورنیو چارو پخوانی وزیر چودري نثار علي خان د نواز شریف د حکومت یوازینی غړی دی چې په نوي کابینه کې ځای نه لري. چین یو ځل بیا پر هند غږ وکړ چې د هیمالیا د غرونو په لړۍ کې له لانجمنې سرحدي سیمې خپل سرتیري بهر کړي. دوکلام د هیمالیا د غرونو په لړۍ کې هغه سیمه ده چیرته چې چین، هند او بوټان ګډه پوله لري. هند وروسته تر هغې دوکلام سیمې ته سرتیري واستول چې بوټان شکایت وکړ چې چین د دې هیواد پر خاوره سرک جوړوي. چین ادعا کوي چې دوکلام د تبت سیمې چې بیجنګ یې د ملکیت دعوه کوي برخه ده. د چین لخوا ویل شوی دی چې د هند پر وړاندې د صبر کاسه ډکه شوې ده، او کچیرې هند خپل سرتیري ونه باسي نو په سیمه کې به نوی کړکیچ هم رامنځته شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د جمهوری ریاست د څلورمې دورې لپاره په درېدو غور کوي. ټاکل شوی ده چې د روسیې د ولسمشرۍ انتخابات د 2013 میلادي کال په مارچ میاشت کې ترسره شي. ولادیمیر پوتین دا څرګندونه نن د روسیې د بوریاتیا جمهوریت د یو اوسیدونکي د پوښتنې په ځواب کې وکړې. د ویډیو کال له لارې دغه روسي وګړي چې ځان یې د دوهمې نړیوالې جګړې د وخت سرتیری معرفي کړ، له پوتین غوښتنه وکړه چې د ولسمشرۍ د څلورمې دورې لپاره هم ځان کاندید کړي. زیاته تمه کیږي چې پوتین بچي له 2000 کال هیڅ د روسیې ولسمشر او یا د صدر اعظم پد او یا صدر اعظم پد شوی دی. د جمهور ریاست څلورمې دورې ته هم کاندي چې او بیا د ولسمشر په توګه منتخب شي. او د ملګرو ملتونو یو کمیسیون وایي چې د اسلامي دولت په نامه ډله یا داعش په عراق او سوریه کې یزیدي اقلیت په ډلیزې توګه وژني او نړۍ د دې ناورین د مخنیوي لپاره ډېر لږ څه کړي دي. د سوریه د پیښو د پلټنې لپاره د ملګرو ملتونو کمیسیون پرون وویل هر څومره چې په عراق ښار کې پر داعش فشار زیاتیږي هغومره دا ډله د یزیدیانو ښځې او نجونې غلامانې کوي او نه پرېږدي چې له سیمې ووځي. د عراق په شمال کې د سنجار په ښار کې د 2014 کال په اګست کې په زرګونو یزیدیان داعش ونیول چې اکثر یې لا هم لا درکه دي. په عراق ښار کې په 2015 کال کې د یزیدیانو 1.5 ډلیز قبرونه هم وموندل شول. د ملګرو ملتونو د پلټنې دغه کمیسیون وایي چې په سوریه کې د یزیدیانو پر شاوخوا 3000 نجونو او ښځو هر ورځ د داعش له لوري جنسي تېری کیږي او د دې اقلیت پر وړاندې له زور زیاتي کار اخلي.
دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل، تفصیل په ازادي راډیو ډاٹ کام کې کتلای شئ. د هلمند په ګرش ولسوالۍ کې لا هم جګړه دوام لري. دغلته نن سهار څو وسلوال یوې ودانۍ ته پورته شوي وو او له هغې ځایه یې له حکومتي ځواکونو سره نښتې ته دوام ورکوه. له هلمند به تازه حال درته وړاندې کوو. له دې به مو هم خبر کړو چې د کندهار په ارغستان او د زابل په شمالزو ولسوالۍ کې په سرحدي پولیسو د وسلوالو طالبانو لخوا بریدونه شوي چې د چارواکو په وینا و سرحدي پولیس او 1.5 وسلوال پکې وشل شوي دي. د پکتیا د جانخیلو د ولسوالۍ د وضعیت په اړه د پکتیا د والي له ویان سره مرکه لرو. دا به هم واورئ چې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه ویل کیږي چې په نږدې راتلونکي کې به اعلان شي، خو لا هم ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د دې ټیم د دې ستراتیژۍ په اړه اختلافات لري. که وخت وځي نور رپورټونه هم لرو له موږ سره. دای صاحب سلامونه دی ورسیږي. دوستانو الیاس دایر سره د هلمند څخه په تماس کې دی. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، په هلمند کې نن سهار د ګرش ولسوالۍ کې وی ودانۍ ته وسلوال پورته شوی او همدارنګه د دې ولسوالۍ په کمربندونو بریدونه شوی دي. له تا څخه به دای صاحب د ګرش د تازه وضعیت په اړه واورو او همدارنګه د هلمند نور عمومي وضعیت کراته بیان کړي.
ډیر مننه کوم انت تاسو او تایروشان اورګونکو ته سلامونه. تغوز تاثر خبر کوم په کمربندی شوم چې د ګریشت لکه مخ کې چې موږ پارچاو یاد کړي، د ادم خان یاد کړي او بندې برق مو یاد کړي یا سربند په غوښتنو کې جګړه و سره مسوي ده. او هغه سیمې چې مثلا د کمانډانۍ ودانۍ ته نږدې د دې مزنګ یا هغه سیمې کې جګړه را مسوي ده. اما اوس هم ویل کېږي د رتلورو د مرګ د برید کوونکو څخه چې د سرپانو مارکیټ ته خطرې و د سار مبینځ کې دغوت خیو مقاومت کی اما عمر دوا کول چې کومندانو راته ما سره کړم او ډیر ژر به دغه یو پات نه پر هم د فوټو واچ.
ډیر زیاته مننه کوو دوستانو. زموږ خبريال الیاس تایو و چې د هلمند د ګرش کولسوالۍ حالې راکبو. له هلمند څخه ګوندی ولایت کندهار او زابل ته ورزو. په کندهار کې د ارغستان ولسوالۍ او د زابل په شمولزو کې تیر شپه د سرحدي پولیسو پر پوسټو د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې د چارواکو په وینا و سرحدي پولیس او 1.5 وسلوال وشل شوی. صادق رښتینی الله سیمین اور تفصیل راکړي.
د کندهار د امنیه کمانډاني بیان زیات دراني وایي تیر شپه وسلوالو طالبانو د ارغسان ولسوالۍ په دوام دره کې د سرحدي پولیسو پر پوسټو حمله کړي. د دوراني په وینا په دغه بریدونو کې چې تر ساره دوام درلود، درې سرحدي پولیس او شل وسلوال طالبان وشل شوی، 15 سرحدي پولیس او 15 وسلوال ټپیان شوی دي. د دوراني په خبره په وجل سو کې د غیرت پونم د وسلوالو طالبانو یو مهم کمانډان هم شامل دي.
د معروف او ارغستان ولسوالۍ ترمنځ دوام درې په مربوطاتو کې د سرحدي پولیسو پر دوه او پوسټو باندې وسلوالو ترګریز برید وکړي چې د سرحدي ځواکونو له لوري مقاومت څخه سهار تر پنځو پورې چې د دې پر وړاندې د غیرت په شمول شل وسلوال ترګر وجل شوي دي او 15 نور ټپیان شوي دي. او زموږ د سرحدي ځواکونو مرجوب له درې سرتیري مشهیدان شوي دي او 15 هم زخمیان دي چې اوس مهال تر درملنې لاندې دي.
دورانی وایي همهاله وسلوالو د زابل په شمولزو کې هم د سرحدي پولیسو پر پوسټو بریدونه کړي. د دورانی په خبره په دغه بریدونه کې چې تر سهاره دوام کړي، لس وسلوال طالبان او څلور سرحدي پولیس وجل سوي، پنځلس وسلوال طالبان او پنځه سرحدي پولیس ټپیان سوي دي.
برای د شمونزو اړوند د جمعه خان کلی پوسته باندې هم وسلوالو تر حضور په روسي برید وکړي. د دولس بجې سهار تر پنځه سرحدي ځواکونه مقاومت وکړي. پنځه ویشت وسلوالو ته مرژوله پکښې کې اوښتې ده چې لس وسلوال تر حضور وژل شوي دي، پنځلس مرګونې ټپیان دي. د دې پر وړاندې زموږ مرژوله نه نفره ده، څلور سرتېري مو شهیدان دي او پنځه مو هم زخمیان شوي دي. چې
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندهار پر شمالي ولسوالیو په وروستیو دوو میاشتو کې د وسلوالو طالبانو حملې زیاتې سوي. د ارغستان، ریګستان، نیش، میانشین، شاولي، کوټ او خاکریز ولسوالیو پر امنیتي پوستو وسلوال نږدې هره شپه حملې کوي. د وروستیو معلوماتو په اساس وسلوالو طالبانو په خاکریز، شاولي، کوټ، ارغستان او ریګستان ولسوالیو کې زیات شمېر پوستې سقوط کړې او د ولسوالیو مرکزونو ته نږدې سوي. امنیتي چارواکي هم په دغه سیمو کې د طالبانو پرمختګ مني او وایي چې ډېر ژر به د نیول سوو سیمو څخه وسلوال پر شا کړي.
بلخوا د پکتیا سیمه ایز چارواکي دا کوي چې د جنخیل ولسوالۍ په بشپړه توګه له وسلوالو طالبانو نیولې. د پکتیا د والي ویاند عبدالله حسرت ازادي رادیو سره خبرو کې وویل د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ جګړه کې مقابل لوري ته درنه مرګ شو. بلاوختي چې په وژل شوو کې د پوینا یو شمېر پاکستاني ملیشي هم شامل دي. فرشتي نګه د جنخیل د ولسوالۍ د وروستي وضعیت په اړه له ښاغلي حسرت سره مرکه کړې. دا مرکه اورو.
په جانخیل ولسوالۍ کې وضعیت او حاکمیت بشپړ د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې ده. یو شمېر ساحې وي چې البته زموږ درې پوستې چې عقب نشینی ترې شوې وه په دې خاطر باندې چې هلته ملکي خلک مشت وو او د ملکي تلفاتو نه د جلوګیري په خاطر باندې افغان ځواکونو تکتیکي شاتک کړی وو. هماغه پوستې اوس د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې راغلي دي. نو انشاءالله داسې سیمه نه ده پاتې چې هغه د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې وي. او
په دې یو هفته جګړه کې تلفات څونه وارد شوي دي امنیتي ځواکونو ته او دښمن ته؟
په تېر یوه اونۍ نه بلکې د څومره چې د لس یوولس ورځې جګړه شوې ده چې وسلوالو مخالفینو په جانخیلو باندې شدیده جګړه پیل کړې وه. د هغې نه تر اوسه پورې یعنی تر نن ورځې جمعې ورځې پورې یو سل اته څلوېښت تنه وسلوال مخالفین چې شلو تنو څخه یې زیات پاکستاني ملیشي وي وژل شوي دي. چې په دې کې یو شمېر لوړ پوړي قوماندانان هم د دوی شامل وو او یو سل یوویشت تنه نور یې ټپیان شوي دي. همداراز دیارلس تنه افغان سرتېري هم په دغه جګړه کې شهیدان شوي او اوولس نور ټپیان دي.
محلي چارواکو دا هم ادا کړې ده ځینې پاکستاني ملیشي بندي شوي هم ده. نو آیا تاسو دا خبره تاییدوي؟
جانخیلو په جګړه کې په لومړۍ ورځو کې یو تن پنجابۍ د جګړې په محل کې په ټپي حالت کې د افغان ځواکونو لخوا نه نیول شوی چې اوس فیلن مرکز کابل ته انتقال شوی دی. اول ته تر پښتنو ګرویګنو لاندې دی.
تاسو ویل چې پاکستانی ملیشي په دې جګړه کې وژل شوی هم دی، د دې شناخت څنګه وشو؟
د شناخت لپاره مونږ چې کله ارقام راغونډو د دښمن د تلفاتو په اړه له ځایي خلکو سره عملته د مونږ له نورو سرچینو سره او څومره چې زموږ استخباراتي همکاران دي د هغوی سره مستقیما په تماس کې وو هغه دغه معلومات موږ ته راکوي. پر دې سربیره یو تن چې کوم پنجابۍ نیول شوی ده هغه موږ ته کافي معلومات په دې اړه راکړي وو زموږ استخباراتي شبکو ته چې سلګونه پاکستاني ملیشي هم په دغه جګړه کې عملا ښکېل وي. نو طبعا په جګړه کې د ښکېلو خواوو تلفات دا په ډاګه کوي چې هلته پاکستاني ملیشي هم وژل شوي دي او یو شمېر مړي هم د دوی چې کله هملته د جګړې په ډګر کې قتل شوي وو د جګړې په محل کې د دوی مړي پاتې وو چې افغان ځواکونو په خپله هغه لیدلی وو.
اوس په جانخیل کې جګړه پای ته رسیدلې ده؟
بله، جګړه پای ته رسیدلې ده او له جګړې وروسته په دې باندې کار کېږي چې څرنګه بیا د دغسې یو ناورین مخنیوی وشي.
دوستانو، د پکتیا د والی ویاند عبدالله حسرتو چې تاسو ورسره د ازادي راډیو مرکه اوریده او د ویل چې د جانخیل ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو نیولې خو وسلوال طالبان ادعا کوي چې لا هم د دې ولسوالۍ ګڼې پوستې ورسره دي او د حکومتي چارواکو دا ادعاوي رد کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اسوسییټډ پریس خبري اژانس د ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغه ستراتیژي په اړه چې ټاکل شوې ده د افغانستان په اړه اعلان کړی په یو تحلیل ریپورت کې ویلي دا ناڅاپي پریکړې په سپینې ورستۍ ناڅاپي پریکړې په سپینې باندې کې د افغانستان د ماموریت په اړه د اختلافاتو څرګندونه کوي. دا د ریپورت مهم ټکی احمد تکل دروري.
اسوسییټډ پریس خبري اژانس د امنیتي چارواکو په حواله په یو راپور کې لیکي ولسمشر ډونالد ټرمپ په یو ځنګړي امنیتي غونډه کې د غوسې له کبله په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندان جنرال جان نیکلسن د لری کولو نظریه مطرح کړه. د چارواکي چې د دې غونډې له جریانه خبر دي خو د رسمي خبرو اجازه نه لري وایي ټرمپ چې په افغانستان کې د انتخاب په برخه کې له ناامیدۍ سره مخامخ دی همداراز وړاندیز کړی چې د ملي امنیت سلاکار جنرال ایچ آر مکماستر دی د افغانستان پر ماموریت څارنه وکړي. راپور زیاتوي دا ناڅاپي وړاندیزونه د هغې ورختایۍ نښه ده چې د سپینې ماڼۍ چارواکي د افغانستان د ماموریت په اړه لري او دا په داسې حال کې ده چې پوځي چارواکي د افغانستان د جګړې د حل پر ستراتیژۍ غور کوي. اسوسییټډ پریس لیکي ټرمپ فکر کوي چې د افغانستان جګړه ځای پر ځای ولاړه ده او داسې یو پلان غواړي چې عملي کول یې امریکایي ځواکونو ته د تل لپاره له افغانستانه د وتلو امکان برابر کړي. ټرمپ تیر اونۍ په یو غرمنۍ میلمستیا کې په خپلو سرګندونو کې په ډاګه وویل دای غواړي پوه شي چې ولې امریکایي ځواکونه د ولسو کلونو لپاره په افغانستان کې ډیر دي. د سپینې ماڼۍ یو جګپړي مقام اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي چې د پاوځ سپارښتنې د ولسمشر ټرمپ نه دي خوښې شوې او د ملي امنیت د شورا وروستي بحثونه هم ډیر جدي و ځکه دای له پوځي مشرانو څخه د دې پوښتنې ځواب غواړي چې د امریکا پاوځ ولې په افغانستان کې دی. د سپینې ماڼۍ یو بل چارواکي چې د غونډې له جریانه خبر دی اژانس ته ویلي ولسمشر ټرمپ له دې سره ډېره لیوالتیا نه لري چې په افغانستان کې اوږدمهاله ثبات ټینګ شي بلکې تر ډېره دې ته لیوال دی چې وسلوالو مخالفینو ته ضربه ورکړي. د دې امریکایي چارواکو په وینا د ټرمپ مهم ستراتیژیست سټیف بینن او همداراز د زوم او سلاکار جارید کوشنر د هغه پلان عملي کېدل غواړي چې د افغانستان د جګړې واک د پاوځ پر ځای خصوصي قراردادي کمپنیو ته سپاري. یو پوځي چارواکي اژانس ته ویلي چې په دې ترڅ کې د ټرمپ جګپړو سلاکارانو د بلک واټر د خصوصي کمپنۍ له مسؤلانو څخه د هغه پلان د طرحې د جوړولو غوښتنه هم کړې چې په عملي کېدو سره د امریکایي سرتیرو ځای په تدریجي ډول د قراردادیانو لخوا د کیږي. د اسوسییټډ پریس راپور لمخې پوځي چارواکي له دې طرح سره مخالف دي او افغانستان ته د اضافي امریکایي سرتیرو له استولو سره به د افغان پوځ او هوایي ځواک د روزنې پرمختګ چټک شي او د تروریزم ضد قطعې به وتوانېږي چې افراطي وسلوال حتی تر اوسه هم سخت وځپي. پوځي چارواکي همداراز په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان جنرال نیکلسن دفاع کوي او نوموړي ته جزا ورکول غیر عادلانه کار بولي. د نیکلسن د لری کېدو د احتمال په اړه لومړی ځل NBC نیوز چینل راپور ورکړ. په همدې حال کې د کانګرس غړو پر ولسمشر ټرمپ غږ کړی چې د افغانستان په اړه د ملي امنیت د سلاکارانو مشورو ته غوږ ونیسي. جمهوري غوښتونکي سناتور لنسی ګراهام د پنځشنبه په ورځ وویل د لویه ویره ده چې ولسمشر د جنرالانو خبرو ته غوږ ونه نیسي او کارونه د پخواني ولسمشر باراک اوباما او د هغه د مرستیال جو بایدن په څیر په خپل سر وکړي.
بل خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي وایي متحده ایالات د افغانستان او سیمې لپاره د اغیزمنې تګلارې د جوړېدو په هڅه کې دي نو ځکه یې اعلان هم تر اوسه نه دی شوی. دغه چارواکي له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم دقیقه نیټه یاده نه کړه خو وایي ډېر زر به دغه تګلاره بشپړوي اعلان شي. محمد حدیث پردیس له کابل رپورټ لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکی وایي دا چې تروسه د سیمې پاړه د امریکا تګلاره نه دی اعلان شوې ایلتې د یوې اغیزمنې ستراتیژۍ رامنځته کول دي. دغه چارواکي له نومښودنې پرته ازادي راډیو ته وویل چې اعلان کېدونکې تګلاره به یوازې د افغانستان نه بلکې د سیمې لپاره هم وي. دا چې د سیمې پاړه د امریکا په ستراتیژۍ کې پر پاکستان او ایران چې له ترهګرو څخه د ملاتړ ګوته ورته نیول کېږي فشارونه هم شامل دي کنه یا چارواکي پاړه څه ونه ویل. ټاکل شوی و چې د افغانستان او سیمې پاره د امریکا نوې تګلاره د جولای د میاشتې تر نیمایي اعلان شوی وای. څو موده وړاندې کابل ته د جان مکن په مشرۍ د امریکایي سناتورانو راغلي پلاوی هم په افغانستان کې د امریکا ستراتیژي ناکامه بللې وه او ټینګار یې کړی و چې په افغانستان کې د وضعیت د کابو کولو لپاره ژر خو اغیزمنو اقداماتو ته اړتیا ده. د افغانستان دفاع وزارت هیلمندي ښیي چې د سیمې په اړه د امریکا د تګلارې په عملي کولو سره به تر ډیره د افغانستان امنیتي وضعیت ښه شي. د دغه وزارت د وین مرستیال محمد رادمنش د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که دغه استراتیجی او د دنیا مبارزه د تروریزم په مقابل کې عملی بنه پیدا کی، مونږ په دې کې متیقین یو چې په افغانستان او منطقه کې صلح رامنځته کیږي او مونږ د انکشاف خواته
دفاع وزارت په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې طالبانو په دې وروستیو کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی. له دې ټولو سره سره د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وایي امریکا باید په نوې تګلاره کې پر پاکستان او ایران خپل فشارونه زیات کړي. ښاغلی مسلم یار د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې پر پاکستان او ایران له فشار پرته به د امریکا نوې تګلاره هم بریالی نشي.
اوسنی حالت کې د امریکا ستراتیژي د سیمې لپاره په ایران او پاکستان فشار راوړل، د افغانستان د حکومت او نظام حمایت کول د بیت لومړی دوګونو کې
که دغه مسله پام کې نه ونیولې او بیا هم دغه ستراتیژي اعلانېږي مختلف دلایلو له کبله، نو فکر کوي چې د سیمې په امنیتي وضعیت کې
بیا به جنگ دوام کوي او دا جنگ دوام د سیمې په خیر نه ده، د امریکا په خیر نه ده او بیا به دا یو ناکام پاتې شي.
د مسلم یار په خبره د امریکا په ګډون د ناتو نور غړي هیوادونه هم باید د افغانستان وضعیت ته په کتو له افغان ځواکونو سره هر اړخیزې مرستې وکړي، څو دغه ځواکونه د ګواښونو د دفع کولو بشپړ توان پیدا کړي.
خبری مجله اوري
د پاکستان د نوی کابینه وزیرانو د خپلو دندو لوړه وکړه. د لوړی مراسم د جمعې په ورځ سهار شاوخوا 9:30 بجې د ولسمشر ممنون حسین په دفتر کې ترسره شول. صفی الله ستانگزی د موضوع تعقیب کړو په اړه یې دا رپورټ چمتو کړی.
د پاکستان نوی کابینه پاکستان ته د خدمت کولو په هوډ لوړه وکړه. د لوړی مراسم د ولسمشر ممنون حسین په دفتر کې د خپل ولسمشر لخوا تر سره شول.
ما ست په دل سے حلا پټاتا هم کہ ما خلوص نیت سے
د نوی کابینه اکثر غړي د پخوانی لری کړی شوی صدر اعظم نواز شریف ملګری دي. خواجه آصف چې د نواز شریف په کابینه کې د دفاع وزیر او د ازل د بهرنیو چارو وزیر ټاکل شوی دی. د دفاع وزارت لپاره بیا خرم دستگیر نومول شوی دی. د کورونی چارو وزیر حسن اقبال ټاکل شوی، خو د کورونی چارو پخوانی وزیر چودرین نثار علی خان ته هیڅ دندنه د ورکړل شوی. موقت صدر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلی د نوی کابینه په اړه له نواز شریف سره سلا مشوره کړی ده. د سیشنبی پرست چکلا شاهد خاقان عباسی د مرکزی پارلمان له لوري د موقت صدر اعظم په توګه انتخاب شو. هغه ویل چې په سیاسي او اقتصادي برخو کې د نواز شریف پالیسي مخته وړي. عباسی داسې کسان کابینه ته معرفي کړي چې په سیاسي چارو کې د پوځیانو د مداخله سرسخت مخالفین دي او دا کار په خپل دا ښیي چې نوی موقت صدر اعظم تر پوځي برخې په ملکی برخه کې د قدرت په پاتې کېدو زیات ټینګار لري. که څه هم په لومړي سر کې ویل شوي چې شاهد خاقان به د دوو میاشتو لپاره دا څوکۍ مخته وړي او بیا به تر فرعي انتخاباتو وروسته نوی صدر اعظم ټاکل کیږي، خو تحلیلونه داسې دي چې کېدای شي د نواز شریف دا وفادار ملګری تر ډیره صدر اعظم پاتې شي. ویل کېده چې د نواز شریف بل ورور شهباز شریف به له پنجاب راځي او په پارلماني انتخاباتو کې برخه اخلي، خو اندېښنې دا دي چې که د پنجاب اعلی وزیر شهباز شریف له هغه ځایه راشي او په پارلمان کې هم بریالی نشي، نو د شریف د قدرت بنسټ به چې پنجاب دی له لاسه ووځي. نواز شریف د جولای په 28مه وروسته له هغه استعفا ورکړه چې د سترې محکمې لخوا په اداري فساد تورن وبلل شو او د ده په شمول د کورنۍ د ځینو غړیو لپاره جرمي دوسیه هم پرانیستل شوه.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اروپای شورا رئیس وایي اندېښنه لري چې پولند هم ښایي له اروپایي ټولنې د وتلو پر لوري ګام واخلي. ډونالډ ټوسک چې د پولند دی دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې او د پولند د واکمن ګوند ترمنځ پر ځینو مسلو لانجه روانه ده. صالح محمد صالح په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې د رپورټ جزئیات تراوري.
د پولند واکمن قانون او عدالت ګوند هڅه کوي په دغه هیواد کې د عدالت محلي سیستم عملي کړي چې اروپایي ټولنې غیر دیموکراتیک ګڼي. دغه ګوند دغه ورځ غواړي په پولند کې د اروپا د یو لرغوني ځنګله د وهلو پراخ عملیات پر مخ بوځي. د پولند حکومت پر دغو دواړو اقداماتو د اروپایي ټولنې انتقادونه رد کړي دي او د عدالت د اروپایي محکمې هغه حکم هم له پامه غورځولی چې د دغه ځنګله د وهلو مخنیوی کوي. د اروپایي شورا رئیس ډونالډ ټوسک خبرلانو ته وویل داسې نه ښکاري چې پولند د اروپایي ټولنې ته اړتیا ولري. زما اندېښنه دا ده چې موږ هغې شیبې یعنې له اروپایي ټولنې د پولند د وتلو پړاو ته نور هم ورنږدې سوي یو. ټوسک وروسته له هغې دا څرګندونې وکړې چې د اتو ساعتونو لپاره د پولند څارنوالانو ورڅخه پوښتنې ګروېژنې وکړې. د دغه څارنوالان په 2013 میلادي کال کې د هغې الوتکې د سقوط د قضیې په اړه څېړنې کوي چې د روسیې په سمولینسکي په نتیجه کې د پولینډ د وخت ولسمشر لیخ کاچینسکي او 15 نور کسان وژل شوي وه. د واکمن ګوند مشر د لیخ کاچینسکا ورور دی. د پولینډ د واکمن ګوند مشر یوریسلاف کاچینسکي ډونالډ ټوسک چې هغه وخت د پولینډ صدر اعظم وو او د هغه ګوند د هغې پیښې مسؤول بللې دي. د ویلي د الوتکې د نسکورېدو هغه پیښه تصادفي نه وه. د پروټوسک تور پورې کړ چې اخلاقا د ده د ورور په مرګ تورن دی. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د پولینډ د حکومت له انتقادونو سره سره اروپایي ټولنې د مارچ پر 9 ډونالډ ټوسک د دویمې دورې لپاره د اروپایي شورا د مشر په توګه تایید کړ.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دا انسانانو یو قاچاقلون کې شبکې چې ایرانیان په نقنه توګه برتانیا ته انتقالول لمنځه وړل شوی. د اروپا پولیس یا یوروپول وایي دا شبکه وروسته لاغې افشا شوه چې تیر کال دوه ایرانیان د هامبورګ په هوایي ډګر کې له جالي پاسپورټونو سره ونیول شول. صفی الله استانګزي په دې اړه رپورټ چمتو کړی.
د اروپا پولیس یوروپول وایي څه باندې سل تنه نیولې چې د انسانانو د قاچاق د یوې شبکې غړي وو. دغه پولیسو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د دې قاچاقچیانو مرکز د هسپانیې په ختیځ کې په مالاګا ښار کې وو. د یوروپول په خبره د انسانانو د قاچاق د شبکې له هر یو کس نه 25,000 یورو اخیستلې او په بدل کې د هسپانیې جعلي پاسپورټ د الوتکې ټکټ او د اوسېدو ځای ورکاوه. د هسپانیې د پولیسو له یو کلنو هڅو وروسته د دې قاچاقچیانو 14 کسان په مالاګا ښار کې ونیول شول. اخوا دوه څلوېښتنه چې په دې شبکه کې هسپانوي سندونه خرڅول هم نیول شوي دي. یوروپول یا د اروپا پولیس وایي د انسانانو د قاچاق د دې شبکې مشر په داسې حال کې د لندن په هیترو هوایي ډګر کې ونیول شو چې غوښتل یې برازیل ته ولاړ شي. 44 ایرانیان په بېلابېلو اروپایي ښارونو کې پېژندل شوي چې جعلي پاسپورټونه لري. د انسانانو د قاچاق کوونکي د شبکې په اړه چې په یوه اساسي تشکیل کې کار کوو او هر غړي یې خپله دنده مخته وړله، وروسته له هغه څېړنې پیل شو چې و غړي تیر کال په هامبورګ کې ونیول شول. د څېړنو په پایله کې روښانه شو چې دا و کسان له مالاګانا برېټانیا ته روانو او بیا وروسته پولیسو په هسپانیې کې و نور ایرانیان چې یو 15 ماشوم هم پکې و وموندل. د هسپانیې ملي پولیسو، د اروپا پولیسو، د پرتګال د سرحدي چارو او کډوالۍ ادارې او د برېټانیا د کډوالۍ ادارې دا څېړنې په ګډه مخته وړي دي.
دوستانو وس هم راځو ستاسو له پیغامونو څخه یو پیغام راخلو. ښه، زما تخنیکي همکار وایي چې پیغامونه نشر ته نه دي چمتو. له صفی الله ستانګزي سره پاتې کیږو. د مو د فوټبال نړۍ ته بیایي او هلته مو د یو مخکښ لوبغاړي له نوو بریاو خبرې.
د فوټبال نړۍ پیژندل شوی ستوري نیمار بارسلونا پرې خدا او پاریس ته ولاړ. هغه له بارسلونا څخه په 230 میلیون ډالر اخیستل شوی دی. نیمار د جمعې پورس پاریس ته ولاړ او تمه ده د فرانسې د فوټبال لیګ یو مخکښ ټیم پاریس سن جرمن ته د 2022 کال تر جون پورې لوبې وکړي. نیمار د سلوا سانتوس جونیور 25 کال عمر لري او د 2013 او 2014 لیګ لپاره بارسلونا پیرلی و. له هغه وخت یې د ټیم ته 115 ګولونه ترسره کړي. نیمار په بارسلونا کې د نړۍ د بل ستوري لیونل میسي ترڅنګ په اتلولیو کې خورا زیات رول درلود. نیمار یوازینی ستوری لوبغاړی دی چې د بارسلونا لپاره په کوپا دل ری سیالیو کې په دریو پایلوبو کې ګول وهنی کړی دی. ګڼ نور ویاړونه هم له بارسلونا سره د لوبه په وخت نیمار ترلاسه کړی دی. نیمار به په خپل نوي ټیم کې چې اوس وخت د نړۍ تر ټولو لوړه بیه باندې اخیستل شوی د اونۍ 15,500 یورو معاش واخلي. که څه هم د نیمار تکړه ملګرو هغه ته په خپل نوي ټیم کې د بریا هیله کړې، خو بارسلونا او لا لیګا دومره په اسانۍ پریښودونکی هم نه دی. لا لیگا د هسپانیا د فوټبال غوره لیگ ده. دا سری رپورټونه شوی چې بارسلونا او لا لیگا به د هغه د دومره لوی قیمت پاره چې آیا د اروپایي ټولنې د فوټبال فدراسیون له مالی مقرراتو په کې سرغړونه شوی که څنګه پښتني وکړي.
دوستانو په همدې سره د ازادي راډیو د مازیګرنۍ نیم ساعت خبري مجله پای ته رسو. په دې نیم ساعت خبري مجله کې د خبرو شو خبرونو او رپورټونو تفصیل هر وخت چې وغواړئ په ازادي راډیو .com کې زموږ ویب پاڼه ده کتلی شئ. وسم بل نیم ساعت خبری مجله پیل کیږي چې څو شیبو کې به زما همکار شکفر احمدی درته وړاندې کړي.